د تعلیم صوبای وزیر اتف خان سره سو سواری د تماس نیول هڅه وکړه، د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبر اترې ونه شوې. بلخو د چاپخانو مالکانو د لکو کړه کچری صوبای حکومت دوی دا غوښتنه ونه منلې، نو دوی به هم مجبور شي چې خپل ټول چاپخانې او کارخانې به پنجاب یا نورو صوبو ته منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. تاسو هم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام جمهوریت وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
د پاکستان سیاسي ګوندونو تنظیمي سخت کمزوري او لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوځي واکمنۍ او د سیاسي ګوندونو جوړښت ته تاوان رسولی دی او که څنګه؟ که سیاسي ګوندونه پر خپلو منشورونو عمل ونه کړي، نو آیا تنظیمي جوړښت ته تاوان رسیږي او کنه ولس بیا هم ورباندې باور کوي؟ په ازادي پاله یا لیبراله جمهوریت کې آیا نظریه اوس هم د پخوا په څیر د ارزښت وړ ده او که څنګه؟ په پاکستان کې د نظریه پر اساس خلک ووټ ورکوي او کنه؟ د سیاسي ګوندونو اخلاقي ژمنتیا بنیاد سوي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي او نننۍ خپرونه له تېرې هغې سره تړلې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په تیره خپرونه کې مو د پاکستان په جمهوري تاریخ کې ځینې رجحانونو ته کتنه وکړه چې د سیاسياتو پوهانو په اړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ورباندې اثر لري. د مثال په توګه داسې اکثر کېږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځینو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي. په دې لړ کې تیر ځل راته د سیاسياتو استاد ډاکټر محمد وسیم ویلي ول چې په بالغو جمهوریتونو کې داسې نه کیږي.
دا خوشکاره خبره ده چې په بالغو او په خو ډیموکراسیو کې داسې نه کیږي، ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري او د انتخاباتو پر مهال د غړو ګوندونو ته جذبېدو موضوع ته پوهان د ډاکټر خالد غوث په بل نظر ګوري.
پاکستان کې اندر جمهوري کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوري کلچر پخ شوی نه دی، ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري.
خو په هاندې ډاکټر هماناز بقایي تیر ځل ویلي ول چې د هر هیواد خپل سیاسي فرهنګ او رویه وي او دا چې د انتخاباتو په موده کې له ګوندونو د غړو بیلیدل یا په نورو ګوندونو کې ورګړیدل دومره لویه خبره نه ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے
ہوئے کہ جمهوریت وی او کنوی د واک یا طاقت نظام مادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ور نه کړ، نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه.
خو ډاکټر خالد غوث ګړی چې په پاکستان کې ټولنه د فرمان او فرمانبرداري پر اساس جوړه شوې ده، ځکه پکې جمهوریت هم کمزور دی.
پاکستان کی جس نوعیت سے سوسائٹی
کمنګ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو، نو ټولنې سیا معاشرتی جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دی. بل تل تا د ګوندونو غړي مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلې او تړلې نه دي.
د جمهوریت نننۍ خبرونه له تیري هغه سره تړل دا او پکې نن د تیر ځل باسته په کتو هاغو محرکاتو ته ګورو چې د ګوندونو او جمهوریت کمزوري لامل شوي دي. د مثال په توګه نن به تاسو په خبرونه کې واوري چې آیا د سیاسياتو پوهان د پاکستان او هغه هیواد جمهوریت ته په کتو په سیاسي ګوندونو کې نظریه مهمه بولی او کنه. همدارز نن به خبر شي چې کله هند سره د پاکستان سیاست پرتله شي، نو هلته د بهار انتخابات او په پنجاب او سند کې بلدیاتي انتخابات د کومو رجحاناتو ښکارندوی کوي. په دې لړ کې همدا د انتخاباتو موضوع اول څیړو. څو ونی مخکې د هند په بهار صوبه کې ولایتي انتخابات وشول چې پکې د مخالفو ډلو اتحاد د وزیر اعظم نریندر مودي بھارتیا جنتا ګوند ته په لوی اکثریت ماته ورکړه. همدارز د پاکستان په پنجاب او سند کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې به ترتیب مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اکثریت ترلاسه کړ. د رجحان ته په کتو آیا دا ویلی شو چې پر دې سربیره چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو تنظیمي جوړښت پیاوړی نه دی، خو خلک ورباندې باور بیا هم کوي. د کراچۍ انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن د نړیوالو اړیکو څانګې استاد وایي د پنجاب او سند بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو ښیي چې د تحریک انصاف ګوند هغه تورونه ناسم دي چې ګواکې مسلم لیگ نون په 2013 زیږیز کال کې په عامو انتخاباتو کې درغلی کړی و او ټګۍ باندې دا انتخابات ګټلی ول.
جو پروینشل الیکشنز ہوتے ہیں انڈیا میں وہ تقریبا کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے ہمارے یہاں تو ایک دن
ہند لوی ہوا دین والتا صوبائی یا ولایتی انتخابات ډیر وخت اخلي. موږ په یو ورځ یا د یوې اونۍ د نن د صوبائی او قومي اسمبلی انتخابات کوو. د ډیر وخت لګبل په هند کې ولایتی انتخابات د مرکزی یا وفاقي حکومت استازي توپ یا منډیټ ته د ټول پښتني یا ریفرندم معنا لري. همدا کار د نریندر مودی له حکومت سره شو ځکه چې تر یو یا یو نیم کال واکمنۍ وروسته په بهار کې ولایتي انتخابات شو چې پکې خلکو د مودی بی جی پی ګوند رد کړ. په پاکستان کې د دې برعکس کار وشو. په پنجاب کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو نتیجې ښایي چې خلکو بیا مسلم لیگ نون بریالي کړ او د سند په کلو کې یې پیپلز ګوند ته رای ورکړي. نو اوس دا دلیل هم ورکولی شو چې پاکستان تحریک انصاف چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلي تورونه پوری کړي وو هغه بالکل غلط و ځکه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې خلکو هم هغه ګوند ته رای ورکړه چې په خوای ورکړي وو.
نو پیپلز پارټي کنسولیډیټ هوکې سامنے بلکې اپ تو آرګومنٹ یہ ہے کہ 2013 میں جو دھاندلی کا الزام تھا وہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہی ریزلٹ ریفلیکٹ ہوئے.
که خلک تر یو حد پر ځونو ګوندونو باور لري نو آیا دا د هغه دلیل زد خبره نه ده چې ګواکې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښت کمزورې دی؟ د سیاسياتو په هان وای خلک هرو مرو ځنو ګوندونو ترایا یا ووټ ورکوي خو د دې دا معنی نه ده چې ګوندونه پیاوړي دي. نو کدا و منل شي چې د ګوندونو تنظیمي جوړښت کمزورې دي او دا چې ګوندونه پر شخصیاتو ولاړ دي نو آیا یوازې دا د کمزورۍ لامل دی او کنه؟ د لاهور یونیورسيټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای یوازې دا خبره نه ده بلکه په پاکستان کې پوځي کودتاګانو د هغه هیواد سیاسي ګوندونو او مشرتابه ته زخت زیان رسولې دي. په هند وسیم وايي کله چې پوځیان واکمن شي نو په څو کلونو کې د سیاستوالانو یو نسل ختم شي.
پوځي مداخله د سیاست مرګ وي ځکه چې د پوځي کودتا په نتیجه کې سیاسي ګوندونه لری گزار کړل شي او د انتخاباتو عمل ختم شي. نو ځکه پوځي سیاستونو په څو طریقو جمهوریت ته تاوان رسولې دي. د مثال په توګه کله چې پوځیان واکمن سي نو ترلاسو کلو یا پنځو شپږو کلو پورې سیاستوالان او سیاسي مشران له سیاسي میدان وایستل سي. نو د سیاسي مشرانو یو نسل ختم سي او بل نسل یې لس کاله پس راځي. دویم دا چې د مرکز په خوښه په صوبو او مرکز کې کسان ټاکل کیږي او د هغوی حکومتونه جوړول کیږي نو د منتخبو کسانو پر ځای غیر انتخاباتي او بې استازیتوب سیاست پر مخ ځي.
پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د پوځي واکمنۍ په نتیجه کې واک یا طاقت مرکزی وي. معنا دا چې طاقت په اسلام آباد کې وي. بل دا چې پوځي واکمنان چې سیاسي عمل ودروي نو دا دواړه کارونه ډېرې بدې پایلې لري چې په پاکستان کې یې مثال لیدل کیږي.
د پوځي واکمنیو پر مهال واک تل په وفاقي پلازمینه یا مرکز کې پاتې شوی وي. د واک یا طاقت مرکزیت د دې په یو ځای کې جمع کېدو او د یو کس په لاس کې پاتې کېدو له کبله د صوبایي خودمختاري تحریکونه وزېږېدل او په خلکو کې هیجان زیات شو او په درو صوبو کې نسلي ملتپالنې زور واخیست. د دې مطلب دا دی چې دا ملتپاله روحجانونه او افکار د سیاسي عمل درولو یو نتیجه ده.
ډاکټر هماناز بقایی وایي په پاکستان کې جمهوریت ته د هغه هیواد د حالاتو په تناظر کې قتل پکار دي. د نوموړي په خبره هلته سیاست له پوځي مداخلې جلا نه دی پاتې شوی او چې کله هم پوځي واکمني وي نو پوځیان خپل سیاستوالان جوړوي او کمزوري ګوندونه له ځان سره یو ځای کوي.
دا به په دې تناظر کې ګورو چې په پاکستان کې جمهوریت څنګه چلیږي. په پاکستان کې ډیموکراسي داسې چلیدلې چې هیڅکله د ملکي او منتخبو مشرانو او ادارو او پوست ترمنځ تعلق له جمهوریت او د دې له معادلې بیل نه وي. نو چې پوځي کودتاګانې کېږي او پوځي مشران واکمنان شي نو هغوی سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري. د دې سیاسي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هغوی ته کمزور سیاسي ګوندونه پکار وي چې هغوی د امسا یا لکړو په توګه وکاروي او ځان ته یو سیاسي چهره ورکړي. نو همدا وجه ده چې تاسو ګورئ چې پوځي مشران په ډېر شوق د بنیادي ډیموکراسۍ لپاره د بلدیاتي ادارو انتخابات کوي او سیاسي ګوندونه نه کوي ځکه چې سیاسی مشران دا انتخابات وکړي نو واک د ټولنې لاندینه سطح ته رسیږي او پوځیان خو اسی هم پر واک قابض وي نو لدې نه یریږي. ګوره تاسو ولیدل چې سیاسي مشرانو تر اتو کلونو ځنډ وروسته په سند او پنجاب کې بلدیاتي انتخابات وکړل.
پنجاب نے انہوں نے 8 سال ڈریک کیا پھر لوکل باڈیز کے الیکشنز کرائے.
دا کراچی پونتون نړیوال اړیکو څنګ په خوانې مشره ډاکټر خالد غوث وای نه یوازې پوځي کودتاګانو بلکې د سیاسي ګوندونو پر خپلو منشورونو او نظریو د نه عمل کولو لقبل هم نه یوازې سیاسي ګوندونه کمزوري شي بده بلکې جمهوریت هم کمزوري شي بده.
پولیټیکل پارټیز جب ان پاور آتی نا تو بعض اوقات وہ
کله چې سیاسي ګوندونه واکمن شي نو ځینې کسان د نظریې پر اساس مخې ته راولي او ځینې بیا د قابلیتونو او د مختلفو مهارتونو پر اساس مخې ته راولي. دا دواړه ډول کسان بیا د ګوند حکومت مخ سیرا او استاسي بي. خو زه چې پاکستان ته ګورم نو دلته هیڅ داسي ګوند نشته چې رښتیا هم د خپلې نظریه پر اساس په خپل منشور عمل او سیاست کوي.
بنیاد ته خپل مینیفیسټو کې اوپر کار کوي پاکستان کې اندر.
له ډاکټر خالد غوث هم پوښتنه وکړه چې د پاکستان د واک سیاست نظام ته په کتو آیا دا ګڼي چې نظریه اوس هم مهمه ده او که څنګه. نوموړی وایي نظریه او منشور ډیر زیات مهم وي ځکه چې دا د سیاسي گوندونو او سیاستوالانو د اخلاقی ژمنتیا بنیاد یا اساس وي.
نظریه ډیره مهمه وي ځکه چې نظریه تاسو ته ښایي چې فلانی ګوند به پر کوم اساس د مسئلو هواری لارې لټوي. له دې سره نظریه ستاسو د اخلاقی ژمنتیا بنیاد هم وي. سیاسي ګوندونه او سیاسي مشران له خپل انتخابي حلقو او ووټ ورکونکو سره د اخلاقی ژمنتیا یو رشته لري. دا ډیره مهمه خبره ده چې په پاکستان کې چې سیاسي ګوندونه له ووټ ورکونکو سره یو اخلاقی ژمنه وکړي نو بیا یې ولې نه پوره کوي. د دې وجه دا ده چې ګوندونه تر واکمنې دورستو پر هغې نظریې عمل نه کوي او له نظریې بالکل بې لارې شي.
خو پوهاند وسیم وایي د نړۍ په وسنی لیبراله یا آزادي پاله جمهوریت کې د سیاسي ګوندونو نظریه زیات ارزښت نه لري ځکه چې وس خلک ځکه استازیتوب ته اړتیا لري چې ټاکل شوي کسان دوی ته کار وکړي او مسالې ورحل کړي.
د نظریه سیاست اوس له جمهوریت سره یو ځای نه ځي. جمهوریت دولت کارونو کول ته وای نو ځکه دا غوی نمائندګي په کار وی او د نمائندګي یا استازیتوب مقصد همدا وی چې د ولس خبره واوریدل سي او ولس بشمار مسلې لري. نظریه بیا هم په هندستان او پاکستان کې استعمالیږي لکه د مذهب استعمالیدل. سیاستوالان د ووټ اخیستو لپاره نظریه استعمالوي خو تر دې وروسته اصلي خبره دا وی چې کوم منتخب کس پخپل حلقہ کې څومره کار کوي.
پوهاند وسیم زیاتوی ک نظریه په وسنی سیاست کې مهمه وای او په پاکستان کې خلکو ګوندونه د نظریو پر اساس ټاکلې نو د ټولنې عقیدوي جوړښت ته پکتو باید انتخابات مذهبي ګوندونو غټلې خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نظریاتی طور پر لوگ جو ہیں ان کو ووٹ دیتے تو آج
په پاکستان کې خلک د نظریاتو پر اساس اوټ نه ورکوي. که دا کار کاوه نو بیا باید د اسلام پال ګوندونه تر ټولو مخکې وای. په هند کې جمهوریت پیاوړی او په پاکستان کې بے ثباته دی خو په انتخاباتو کې دواړه هیوادونه یو ډول وي. په دواړو هیوادونو کې امیدواران د خپلو انتخاباتي حلقو لپاره د خدمت کولو په نوم پارلمان ته ورځي. د پاکستان قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی غړي د ولس په منځ او دولت یا ریاست او د ولس ترمنځ د منځګړي کردار ترسره کوي نو ځکه نظریاتي سیاستوالان ورسته پاتې سي. هغه خلک چې په عدالتونو کې نفوذ لري د اوبو په اداره کې په وابډا کې د نوکرویو ورکولو کار کولای سي هغه زیات مهم وي. نو په دې صورت کې خلکو ته د یو بادار او حامی ضرورت وي د نظریه نه.
خود نړیوال اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث له پوهاند ډاکټر محمد وسیم سره مخالفت کوي او وای د ګوندونو نظریه مفکوره او منطق ډیر زیات مهم وي ځکه چې کله چې خلک ګوندونه څاري نو د ګوندونو نظریه د هغوی د کار لارښوونه کوي. ډاکټر غوث په دې لړ کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق مثال ورکوي او زیاتوي چې له نوموړي سره سخت اختلاف کیدای شي خو د هغه نظریه او تګلاره روښانه وه.
هم ډیفر کر سکتے ہیں ٹوٹلی ضیاءالحق کی پالیسی سے. ہم انہیں بہت زیادہ کریٹیسائز کر سکتے ہیں.
موږ د ضیاءالحق له تګلارو سره پوره اختلاف کولی شو. موږ پر هغه ډیر زیات تنقید کولی شو خو موږ ته دا روښانه وه چې ضیاء الحق پر کومه لار روان دی، ځکه چې موږ د هغه پر منطق پوهېدو چې د کومې نظریې، مفکورې او یا فکر پر اساس کار کوي. او دغه نظریه، فکر او سوچ د پاکستان ټولنې او سیاست اسلامایزیشن یا اسلام پاله قبول وو. نو موږ ته دا ډیره په سپینه معلومه ده چې هغه هیواد دړې وړې کړ او سخت تاوان یې ورته ورسو، خو د هغه دریځ روښانه وو. نو کله سیاسي ګوندونو سره یو واضحه نظریه نه وي، نو زر بیلارې کیږي، ژمنتیا نه ښیي او بیا یې تاسو محاسبه هم نشئ کولی.
اور ان کو پھر
آپ اکاؤنٹیبل بھی ہولڈ نہیں کر پاتے ہیں. اور دن کو پنرنے خبرونه کې تاسو اوردل چې واځي د سیاست والانو او د واک یا طاقت سیاست طریقې نه، بلکې پوزي واکمنۍ هم په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جوړښتونو او تنظیمي حالت ته تاوان رسولې دي. بلدا چې ځنې په هان غنی چې په جمهوریت کې خلک هغه کسان منتخبوي چې د دوی د ورځني ژوند اړتیاوي پوره کړي، اسانتیاوي ورته برابر کړي او مسالې حل کړي، نو ځکه په وسنی دور کې نظریه مهمه نه ده. خو نور په هان بیا لدی نظر سره اختلاف کوي او وایي د ګوندونو نظریه یا ایدیالوژي ډیره مهمه وي، ځکه چې همدا د هغو ګوندونو د اخلاقي ژمنتیا اساس، د هغوی د کار لوری یا سمت روښانوي او د نظریو پر اساس ولس کولای شي چې ګوندونه محاسبه هم کړي. آیا د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو پوهانو دا خبرې د پاکستان او بالخصوص پښتون میشته سیمو سیاستوالان مني او ورسره موافق دي او کنه؟ دا موضوع به د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې د سیاسي ګوندونو لغړو او مشرانو سره وڅېړو. اوس مو په مخه
جمهوریت